څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسیون څه وایي؟ د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات ترکو. د افغانستان تر 19 کلنو د کرکټ لږ عمره لوبغاړو د پاکستان د ټیم لپاره په نړیوال جام کې 190 منډې هدف وټاکه. مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جمهوری ریاست یو پلاوی د غور ولایت د اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره دغه ولایت تر رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپل اتباعو پر ایستلو کار کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي پینټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او د امریکای ولور پوری نظامی چارواکي افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتی او دفاعي سکتور کې د دوار خيزو همکاري په اړه خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکای پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزي نن تر غرمې مخکې په ارک کې ولیدل. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال مکنزي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د داعش په ځپلو کې د افغانستان د تیو دی فایز واکونو لاستراولنی یاد کړی دی. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې افغان امنیتی او دی فایز واکونه د دی هواد د دفاع توان لري او دغه واکونو وکړای سول په افغانستان کې داعش ډله وځپی. د ننګرهار ولایت چارواکو په دې ورستوي کې ویل چې تر نظامی عملیاتو وروسته سلګونو داعش جګړه مارانو له خپل کورنۍ سره یو ځای دولت ته تسلیم سول. د امریکا دفاع وزارت په نوی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د داعش جګړه ماران تر اوسه یو تهدید ګڼل کیږي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوری ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلی دی. لس ورځې کېږي چې د دې ولایت کې خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. دا پلاوی د ولسمشر د سلاکار انجینر سدالله فلاح په مشرۍ فیروزکو ښار ته رسیدلی. ارګ نن یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د غور ولایت د اوسیدونکو د غشتونو منلو لپاره هر ډول هڅې وکړي. د غور ولایت اوسیدونکو اعتراض کړی چې د 1999 مالی کال بودیجه نه انډوله ده او له همدې کبله یې په مدني نافرمانۍ لاس پورې کړی او د ټولو ځایي ادارو دروازې تړلې دي. د 1999 مالی کال د بودیجې طرحې و میاشت تر بحثونو او لانجو وروسته ولسی جرګې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. معترضانو ویلي تر هغه وخت چې حکومت مرکزی لویه لاره جوړه نه کړي او غور ولایت ته د برېښنا بند ځانګړی نه کړي، دولتي ادارو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غور والی غلام ناصر خازی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اعتراض کوونکو غشتونو ته په کابل کې د چارواکو ځواب ته پته مده. افغان حکومت له چین څخه د خپل اتباعو پر استلو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر او ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان شاره کورونا وایروس ټول نړۍ ته خپور شوی دی. دی وایروس تر اوسه 211 کسان وژلی او نږدې 10000 کسان ور باندې اخته شوی دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان شاره نن و استل. دوی په 14 ورځې قرنټین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې شاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په ووهان کې چې د کورونا وایروس مرکز د شپېته افغانان دي او اکثره یې محصلین دي. د جنوبی کوریا 300 اتباع هم نن د چین له ووهانه د جنوبی کوریا پلازمینې سیول ته ورسېدل. د هند حکومت هم هوډمن دی چې هندیان په دوو الوتکو کې د کورونا وایروس ځپلې سیمې ووهان او هوبای ولایت څخه وباسي. او د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د وو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې درې وسلوال طالبان او په واشیر ولسوالۍ کې په یو بل هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وجل شوي دي. د خبر پاڼې پر اساس دوه نور طالبان په نادالي ولسوالۍ کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په جګړه بخت لوري ادعا کوي چې یو بل ته تلفات اړوي. د افغانستان جګړې ته د پایټه کې ایښودو په هدف د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو پر مهال تر اوسه داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم سوی وي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو له خپل اوکراینی سیال ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگټن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپل ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولای سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین کولای سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پر موضوع بوخته ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پینټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختدریځو ګواښم پاته دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمېدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په افغانستان کې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
منګه مستقیل یو او هیڅ نو سیاسي او هیڅ نو فشار ته مونږ تسلیم نه یو، او کچته په مونږ کوم فشار راځي نو مونږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه په مونږ دی شریکو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرجوب لید څېړنو د کمیسیونونو په اړه وایي
د دغه سي کمیسیونونو مونډل دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره ولس او لرسنۍ سره شریک کړی شي.
په پکتیا کې مو د شزو د حقونو یو مسأله څارلې
دی. بد دود د منځ تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا راپاتې ده په کوم عمر کې ودونه یا جبري.
د افغانستان تر 19 کلنو لشومره کرکټ لوبغاړو د پاکستان تر 19 کلنو لشومره ټیم ته یو سل او نوي منډي هدف وټاکه.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده انشاءالله. بیټنګ خدا وړنګ خدا فیلډنګ خدا ټول شیان خدي.
د افغانستان پر انتخاباتو د تار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ ویان احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅه دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپل غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې راوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغو فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکال باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او که چیرته خلاف دغه وي دغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض پر کوو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز العملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرشوب لید څېړنې لپاره ګمارل شوي کمیسیونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت تیرونه د بلخ ولایت په یو کلی کې د ملکیانو د مرشوب لید څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د یوې کورنۍ د پنځو غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې په ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ویلي چې په وژل شوو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنځشنبې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوی چې له یوې جنازې څخه پرستنېدو و. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهراني ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړی پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شنبه ناوخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د بمبارۍ له کبله په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښو وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوې نه دي.
موږ پایل لا تر اوسه پورې بشپړې شوې نه دي. ټیم پر دې باندې همدا اوس هم بګیاړې کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. نو لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی. نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر امیری په خبره چې وایي په بوکا کلي کې وژل شوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. امیری په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دغه ډاګ راکړ او دغه واده یې راسره وکړله چې موږ به د دغه پیښې عاملینو ته سزا ورکوو، دا به څېړو چې دا پیښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ، خو دا یوازې ډاډونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې دپاره د مرکزي حکومت له لوري کېږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل شوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بیلابیلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغه سي کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سي ورته پیښو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوي دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه له ولس، د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور وای د دې لپاره چې د ملکیانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي په کار د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغه کمیسیونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنیو سره شریک کړی شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼل سوي ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلور ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 5 ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړای شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف په ځواب کې وویل
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نه شو کولای چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تیر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هیوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنې ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغې سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک، نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړي، او دا راپورونه کل موږ هڅه راکړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغسې عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغسې د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا ناراض د حقوقو ریاستونو راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په آخره کې. دا هماغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعض موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د دا عاملین چې هغه ثابت شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، څرنګ مجازات شوي دي نظر د هماغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په جنوبي افریقا کې د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه روانه ده. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. که هر ټیم بریالی شو دی بس نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ورسیږي. افغانستان خپل بیټنګ کړی دی، په 190 منډو ټول افغان لوبغاړي سوځېدلي دي، او د پاکستان لوبډلې هم اوس بیټنګ شروع کړی دی. په یو اوور کې پاکستان 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. وړاندې بیا هم د کرکټ لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو د بشري حقوقو په برخه کې یو بل راپور سمدستي راخلو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې بدو کې د نجونو د ورکړې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودرې شي او په زور ودونه د ناوړو پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې په 12 کالنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې په نشه یي توکو رشد کسته ورواده شوې.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږ دی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیولی چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزده ساله که می وادو کو مگه نستی ده و نشم ساتله نشم شده نسته مثلا ده دوایی پیسه نشته کار بار نشته نو سه کم سه و بسلمان زان تا تربیه که خیلی و مکتب انتی و رو رسوی خده و مشکل می ده درسی مرده می درسی عملی ده ده چرس و ده شیان سکهی پرار ده شیان سکهی کار بار نشته.
نسیمه وایی ده پریکره ورته دیر سخته و خوبی وزلی ده هر ستا مجبوره کده. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بېلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمرې کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لاسته تاوتریخوالی قضایه وي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د دې ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډېدلې دي او دوی له سړې هوا شکایت لري. وایي چې د سون کافي مواد ورته نه لري. ترین کوټ ته څیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورخلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش د غسرتي روای لاتیر دوه میاشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتیری شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. دا دوه میاشت کی ماش اول کی نو مشکلات د حالت پرسونل زیات لري. یو څو وخت تاسو خپل د حالت وینئ او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي د پرسونل شاید ده چې دوه میاشتې کېږي ماشونونه دي اخیستې.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولۍ قومندان دي وایي ژمی پر خلاصېدو دي، خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبله سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات داریم مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است. و همچنان یک مالات آشهشان است، یک مالات چوب است، یک مالات تیلشان است، یک مالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیری له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ادعا ردوي. دوی وایي ځواکونه ته پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو لوو تر وو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي پیغامونه خبرو. خو اوس په کرکټ ته مخکړو. د په جنوبی افریقا کې تر 19 کلنو د لشم کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې افغانستان د پاکستان له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان ټیم یو سلو نبی منډي پاکستانی لوري ته هدف ټاکلی دی او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې په 2.2 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د دغه سیالۍ ګټونکو ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو به تلار پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه لوبه روانه کړې ده او تر اوسه پورې چې زه ورته ګورم په لوبه کې کوم تغییر نه دی راغلی. 2.3 اوورونه سوي دي او پاکستاني لوبغاړي تر دې دمه ښه لوبې شي. خصوصا علي په نوم پاکستاني لوبغاړی ښه لوبې شي، 10 منډې کړې دي په توپونو کې. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. په لو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپله د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکل لوبله پر وړاندې ترسره کوي. د دې لوبې لپاره افغان لوبله پوره تیاری لري او مکمل دي. ان شاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په ښار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبی افریقا او بل له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وایي دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه. ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دواړه سره ټکر د پاکستان سره دی. ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا والنګ کې خدا فیلډنګ کې خدا ټول شیان خدي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزون کې رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځله د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
ستاسو له پیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي د ولسوالۍ سیمه کې څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کې ازادي راډیو خورو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو اقداماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت په غوښتنه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو زړه. اتلس کال کې ازادي راډیو زهرو خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکيانو خلکو ته، غریب او افغانانو خلونه رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د نیګرال ولایت نه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پرې او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دا نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوي په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ نور پیغامونه لرو. بښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه ولولو. دغه ستونزه مخکې هم و، هر کله چې دا ستونزه هواره شوه ستاسو سمسونه به له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د حقوق پوهانو یو ډله په افغانستان کې وایي چې له زندانیانو سره په د محاکمو په برخه کې ستونزې شته. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. کرکټ ته به مخه کړو. په کرکټ کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو ترمن مسابقه روانه ده. په جنوبي افریقا کې دا د کوارټر فاینل لوبه ده. تر دې دمه د پاکستان ټیم شپږ منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د پاکستان ټیم شلو بیشي ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوی لپاره تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ ټیم د دوی لپاره یو سلو نوي منډې هدف ټاکلی دی او دا هدف ډیر زیات نشکاري. پاکستان تر اوسه پورې په 3.5 ورونو کې شپږ منډې کړې دي او دا د 500 ورونو لوبه ده. خو مخکې تر دې چې د زندانیانو ستونزو ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کابل پولیس وای چې نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیگ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چار له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. افغان ولسمشر او د امریکا یو ولور پوری نظامی چارواکي له افغانستان سره د امریکا د دوامدار رجمنو په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبري وکړي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوریت ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته راستنولو کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د اوو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له خپل اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. او ټاکل سوی د نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي.
یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د حقو کسانو چې په جرم تورن شي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع عصمت څاروان دغه تفصیلي راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وایي په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزي په توقيف کې ساتل کېږي. خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوه حالت دي. یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره او یو د مجرم د وخت تیرېدل موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي هغه نهایي حالت 28 ورځې ده. یعنی 28 ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي. خو که متهم بندي ونه وسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصباح و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي. خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن ازادي رادیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري. خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
ورته جنه په جرم کې کله چې تړندوال یو کس توقیف کی دا هغه د لس ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چیرې ضرورت وي د تحقیق موده تر اووه ویشتو ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت پنځلس ورځې ده، اما که چیرې په دغه پنځلس ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا سارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه پنځه اویا ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدا یو قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چیرې دغه سه کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر یو سلو شل ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو نه او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته سوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه بیا محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي،
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي یعنی محکمه باید په دېرش ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم دېرش ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نشي کېدلی چې له یو سلو شلو ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونه ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونې کې هیله ومني خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي، او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو، او دغه راز د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم، او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږالم پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه دومره د غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول ویده پرته دي بخاروي کنو دي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې ورکول اوس په فل غنی ده هر شګي داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې
اکثر پیٹرول ڈیزل چې دی په خپل حال دي زنه ټول مرخوږي جګول او غول داو سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
بار تاسو ښه کاورم
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړو تاسو جواب وکړل دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغانی ترویج ولا د هټیوالو دین سو استفاده کوله په خوست کې لږیرو کانو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغانی ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی وو چې بل اخره په نیمه توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغانی ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول ته تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ د چټلن لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د فلورل کیږي چې دوی د غړې ترخکته شو همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ خستر کیږي چې فلورل لپاره شل افغانۍ خستر کیږي دا پروسه په جدي توګه تر پیړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چمنه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسه څخه سو استفاده کوي موږ ولسمه متضرر کوي د هغه پوران دي جدي اقدامات کوي ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف او اټیوالو سره خو بیا بیا ناس کې شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې موږ ولسمه د دې پروسه نه لکه څنګه چې رضایت خود له همکاري کړی ده همدارس دوام وکړي
بله ډیر زه تمنه کوم یو بل اوریدونکو پر واخلو دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویو
السلام علیکم زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجیرانو په نمائندګۍ چې د نیګ ماشینه 15000 افغانۍ دي نه په 15000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي نیګ د ورپور چارواکو څخه دا اله کاو چې نیستا دې د ماشینه په ورکی او دا به د موږ د پر اډيره د اتحار خبره دي او تاسو د نی خبره ول پوری چارواکي تا ورته وای سلام علیکم
بلې منګاسب
ښه ډیره مننه کو پیدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی لدی همت او د دوی د اوسلی څخه مون مننه کو او لدوی نه د دوی دغه او یار چی په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو ترورولو د لپاره بلابلې طرح لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دي او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام محترم والی صاحب سره او لږه ورسته لور مقامات سره شریک کو تر څو د دې وختونو ته جواب ویل شو
نو دا تر څونه وخت به ونیسي چې د عمل کیږي
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راوړل
ته مننه یو بل اوریدونکو کې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه به وره
بلې السلام علیکم ایا تم د هوسله ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي ته جو حسنه شته پتره کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد چې د داغه د بډپور چرواکو تر افیس ورسوي
معلومات تعلیمی پوہنی وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د